د اسدی رډو د دې سات داوري جون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ دولش پښنی می پټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاکسر لوی شارنو کې د اف ام په سلاشاریه 15 نیول شي د پاکستان د سریاسم سرګندونی او بخښي د پاکستان سریاسم وای اسلام آباد په یو وخت داس نه شي کولای چې افغان طالبان ووښني او همي د سولې خبرو ته چمتو کړي تر خبرونو ورسره د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خبرو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي لشرګات سیر مدنسي می بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده د پاکستان په جیکابات شار کې د شورا د مراسم پر مهال په انتحاري حمله کې لږ 22 وژل سوي او تر 30 زیات ټپیان سوي دي او ټاکل سوي د افغانستان او زیمبابوي کرکټ ملي ټومنه تر ماتم زمه اخري لوبه تر سره شي د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تیر اونۍ الویدلې وې د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري
د صحافت
ولسوالی ندلی صحافت لوی مانده د وای د ندلی ولسوالی سیمه لوی مانده پوپاک او چک مانده سیمه چې د مخالفینو لاسته لویدلې وې د ادارې د درې برخې اوس ته تصفیه په حال کې دي او همدارس د باباجی په سیمه کې چې د بوغرا او ماموریت په ساحه کې دوه کومې پوسټې نیولې وې په دوه سیمه کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی د هلمند والی ویانول چې تر اوسه هغه سیمه چې ترې د دولت مخالفینو کولای سوای د شهر مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي او د خلکو اندیشنې کمی سوي دي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ته دا وشتو تلفات په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه سوي په جوزجان کې د خومابو لسوالی لنیول وروسته په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکښې د تورستانو مرکزونه دي د افغانستان د جمهور ریاست د لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل
مرکز
ولسوالی بشکل کامل دی وای اوس مهال د ولسوالی مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی یوازنی ځای هغه سرحدي نقطه و چیرته چې تورستان راټول سی وو او د خومابو ولسوالی په شاوخوا کلو کې چې لګوار سره مخامخ دی هم عملیات دوام لري ول کېږي شاوخوا اتیاتنه دولت مخالفه سختري زی د موسین په منځ کې پروتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پر روختون د هوای بریټ پترس کې د دوی دی بل کارکونکو کې دمړنې د خبر لټایت سره د تلفات شمیر دروښتنه ته ورسید د بیپولی ډاکټرانو ټولنې 13 ورځ خبر ورکړ چې د اکتوبر په 3مه چې په کندوز کې امریکا لوتکې پر روختون حمله وکړه د دوی 11 کارکونکو او 10 ناروغان وژل سول او یو شمیر هم ټپیان سول د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای هڅه کوي چې هغه او جسدونه هم وپیژني چې د ډنګسوي روختون له انبارونو تر لاسه شوی البته د مړی خاورو ته سپارل سوی دی په زیمبابوي کې د 50 اوریزو سیالي په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او اخیری لوبه له کوربا ټیم سره وکړي د زیمبابوي کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ټول دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې بدرې نوې لوپاړي ولوبوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د کرکټ د سیالۍ په لړ کې دوه شلاورې لوبي هم له زیمبابوي سره وکړي اوس هم څو بهرنی خبرونه د پاکستان پولیس وای په جیکابات شهر کې د محرم په مناسبت د شګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ 22 کسان وژل سوي او نږدې 40 تنه ټپیان سوي دي د برید پروند شګانو پر لارې نوسو د پولیسو او رختي مسلینو په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت سخت خراب دي او د تلفات شمیر لوړې دایسي د ځای پولیسو د مشر سین راکیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوشنیان هم په وژل سو کې شامل دي پولیسو سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وټړل چې امنیتی ټیمونه ساحته لبرید ورسته و راغلل د دې برید مسلیت چا په غاړه نه دی اخستې خو د برید چاک پر سنی سخت دی رزو ډلو کیږي ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبري اجانس د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون اوړ مورز په سوریه کې د ماموریت پر مهال ووژل سول. درې دېرش کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي ښار حلب کې وژل سوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایراني رضاکاران هم په سوریه کې وژل سوي، خو ده د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړې چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل سوي دي. ده وویل چې په سوریه کې د پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات سوی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی دی، له دمشق سره مالي مرسته کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,50,000 زیات ملکیان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ول هیله لري د سوریه د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړ کړي. د سرکندګونې له خپلو روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبرې لانتول زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش په وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د خبرونو پای.
احمد شبرم د ازادي راډیو روانه خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته مخته وړم. د پاکستان سر اعظم وایي په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف ته د خبرو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. بیا به واورئ چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیت دی په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خورا مهمه لوبه لري. له زیمبابوې سره د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره شخېدلی یو.
هغوی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزېږي او مونږ د بری سره میدان ته کوزېږو. لږه اخري لوبه مونږ ګټلې ده.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر لاریون د خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او د ازادیا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې کوو. پاکستان نشي کولی په یوه وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. د هم وویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی، خو نواز شریف ویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووهني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله دغه هیواد د تروریزم قربانی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اورېدې چې وی ویل اسلام آباد په یو وخت دانشي کولی چې طالبان ووژني او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې واورې چې په سند ایالت کې د شی او پر لاریون چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا څلوېښتې ټپیان کړي دي، خو اوس په یوې خبرتیا پسې د جوزجان د پوځي عملیاتو تازه جزئیات درسره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد د جوزجان د خمآب د ولسوالۍ په سرحد کې د آمو په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې یې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خمآب ولسوالۍ نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خمآب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د امو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان ایله ازادي رادیو سره خبري کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړي دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حملې کړي او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حملې روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر ساسوی دوی هڅه کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنگیالي د هغوی لور ته ولاړ نسی او د هغوی سیمه ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې ترکمنستانو ته به هیڅکله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ورنه کړي، هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړي فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنگیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د ښاغلي فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنگیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایي ځواکونو پرون د امو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباري وکړې او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلې، خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت د مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوو میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان په ولایت کې مو د پوځي عملیاتو په ارتباط راپور اوریده. دغه عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ مخته روان دي او د افغانستان د حکومت چارواکي په جوزجان کې غواړي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د امو د سیند دننه په ټاپوګانو کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات مخته یوسي چې د خمآب له ولسوالۍ هلته پناه وړې ده او هلته راګیر شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزو لکه څنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل کې واوریدل د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجي په سیمه کې عملیات شوي دي او افغان چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له طالبانو ځینې سیمې لاندې کړې دي. په روانه خبرونه کې به وړاندې له هلمند له خپل خبریاله واورو چې اوس هلته حالات څنګه روان دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند د لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس د دغه اوس په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د باباجي د سیمې د عملیاتو په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
چې برکه تاسو اوریدل چې کړي نو څه چې وړاندې مې د هلمند والي د ویان د مرګ وخت خبرې وکړې او ول چې د جنې د غرمې یعنی د تیر ورځې غرمې وروسته عملیاتو په باباجي سیمه کې شدت اخیسته او ډېر په سرعت روان دي او دوی توانېدلي دي چې د باباجي ځنې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه وویل چې تېره شپه سخت بمبار هم د نادعلي ولسوالۍ په ټولو سیمو کې چې وسلوالو پرې یو دم برید کړی و تر سره سوی دی، خو دا چې دغه بمبار څومره تلفات اړولي دي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل. وویل چې طالبان هم تلفات لري د بمبار له امله او په نړۍ کې د جنګ پر مهال د افغان ځواکونو هم تلفات لري چې شمېر یې دقیق یاد نه کړ. د باباجي د سیمې د خلکو سره چې کله خبرې کوي هغه وایي چې وسلوال مخ په شا کېدونکي دي او د تیر ورځې رئیس رښتیا هم د لوی ادرې په سیمه کې د باباجي زر دی تقریبا وسلوال ډېر په شا سیمې دي او مخ پر شمال باندې چې د نادري ولسوالۍ اړوند کمر بندونه کېږي طالبان په شا ځي او افغان ځواکونه چې خپل رهبری د کلو اردو له خوا کېږي دوه سوه پنځلسم مګر په دې کې افغان تاسپور هم شامل دي یعنې افغان ځانګړي ځواکونه افغان ځانګړي کتاب د پولیسو او د اردو په ګډه عملیات کوي.
دای صاحب، مخکې مو دغه سې نه تایید شوي راپورونه لرل چې طالبانو د باباجي په سیمه کې ماینونه ایښېدي او د دغو ماینونو له کبله افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. څرنګه دغه ماینونه شته او کنه؟
ماینونه طبعا وو، د مثلا د باباجي په سیمه کې د مامورافي په نوم مشهوره سیمه په دې سیمه کې یو پل و چې وسلوالو په لومړي ځل کله د افغان ځواکونو پرمختګ ولید بیا نو تر دې پل لاندې ماینونه کښېښل. د پل پولې والو چې دغه هم عملیات تقریبا یوه نیمه دوه ورځې وځنډول ځکه ځواکونه نه شو نو سیمه نه شو تېرېدلی. نور داسې دقیقا راپورونه خپل د سیمې د خلکو لخوا چې ووایي چې وسلوال په دې پیمانه ماینونه ښښوي چې بسابې تر دې ځای ورسېږي. د سلیم په خبره کې موږ ته تر اوسه چا په دې اړه دقیق راپور نه کړی، خو دا معمول دی هر کله چې وسلوال سیمې ته داخلېږي هغه سیمې کې چې فکر کوي د افغان ځواکونو د استفادې وړ ګرځي هغه ترې تېرېږي هغه سیمې کې ماینونه داخلېږي.
دغه پل ته چې تاسو اشاره وکړه دا مهم پل دی؟
دا نو د باباجي سیمې ته دا وستلو مهم پل دی. در چې دا پل جوړ وم سو خو د هلمند د چارواکو پر شمول خبرې کړي دي هغه د دې خاطر چې د افغان ځواکونو د ګارډو او زغروالو وزن ډېر زیات دی بېرته کښېنستی بیا دوی مجبور شول چې هغه برکه د سره ونړي او یو څو اساسي جوړ کړي. دا چې پل بېرته ولې کښېنستی علت یې دا و چې چارواکي وایي موږ عاجل جوړ کړي چې عاجل زغروال پرې واوړي او عملیات تېز عمر خلاص شي خو دا چې اساسي جوړ نشو نو بېرته پل ځان واچوي او دوی ار څه چې بېرته پل اساسي ډول دي خو دا نه چې غټ پل دی د لشکرګاه له خوا څخه باباجي ته مهمه لاره ده.
په دې جګړې په پیل کې د باباجي له سیمې ځینې کورنۍ کډه شوې وې، څرنګه دغه د کډوالو بهیر اوس هم روان دی او کنه؟ یو څه اوس د دې لپاره چې افغان ځواکونه یو څه وړاندې تللي دي خلک نه راوځي؟
د باباجي څخه خلک وتلي دي د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانډه کوفکي لوچاک او خپل د نارتراج ولسوالۍ اړوند د مارګر له سیمې هم یو شمېر کوفکي دي. حتی په لومړنیو کې چې کله وسلوالو پرمختګ وکړ باباجي پرې ځان په دوم ورځو درېم ورځو راورسوي د دې بریدونو د لشکرګاه هم دي کورنۍ ووتلي. دوی تشویش کوي چې د کندوز ښار په تېر باندې لشکرګاه کوم پروفیسور داخل نه شي نو ول کېږي د کوم کې کار کا مستم
په باباجي کې که بمباری کې ژنو طبیعي خبره ده. په لشکرګاه کې هم په ډېرو سیمو کې خلک لیدلی شي الوتکې لیدلی شي. څرنګه دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ تیارې په اسمان کې لیدل کېږي؟
دا روز فاصله خبرې کوم د تیارو جرګه او خپل دې نشته د اسمان پر مخ منته تیر شپه ټول شپه په هر شل د کوټه په هر لس د کوټه یو پرواز نه دوه پرواز د جیپ له څرګار اگر چې البته د خپل دور نادلی ولې چې هغه مربطات جنګ کوي په کروان د خپل باباجو د دې بمباریو چې ویل کېږي هم دقیق معلوم نه دی چې دا دغه بمبارونه کړي دي او که د وړ مشکل خطر باندې یو شمېر هلیکوپټر خبر نه دي کوم دي دا ګرځېدل هلیکوپټر دا بمبارونه کړي دي نو تاسو په بازي کې چیرې جیت بمبار کړي تبلو درافتون تاوان رسېږي د حکومت لښکر دي او خلکو ته هم تاوان رسېږي کورونو کې
یعنی تاسو چې خلکو ته هم تاوان رسېږي یعنی بابا جي سیمه یو مخ نه ده تخلیه شوې له خلکو
تر نه نه ډېر کورنۍ اوس هم په سیمه کښې یا د دې خاطره چې ژر کلي ته را رسېدل بند پاتې شوي دي نشي کړی خو یا ځینې کسان زړه نه شه کوي امکاناتو وختي نه دی چې ووځي د باختي سیمه د وغرونو دا قسمه ده یوه زراعتي سیمه ده او امکان لري د ډېرو شتو مغبې او بمونه د استعمال په صورت کښې خلکو ته هم زیان ورسېږي.
الیاس دایي مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د امریکا او افغانستان نږدېوالی د دې سبب شوی چې په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید په افغانستان کې زیات اعتراضونه ونه پاروي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره د کندوز نیولو افغان حکومت ته دا وښودله چې دا هیواد تر کومې اندازې د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري. د برتانیې د سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ څېړونکې ایمیلی وینترباتم سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان په سیاسي ډګر کې زیاتې اندېښنې موجودې دي او افغان مشران نه غواړي داسې کار وکړي چې له امریکا سره یې اړیکې خرابې کړي. ورځپاڼه وایي همدې ته په پام سره د کندوز پر روغتون د برید په اړه د افغان چارواکو عکس العمل زیات تند نه و. خو د مطلب لیکوال وایي که دا پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوې وای نو پرته له شکه نوموړی چپ نه پاتې کېده. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د کندوز پیښه د ولسمشر غني لپاره په داسې حساسو شیبو کې وشوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او همدې ته په پام سره ولسمشر غني نه غواړي له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ټکر کې واقع شي. فارن پالیسي خپرونې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا د یوې ښکاره ستراتژۍ د نشتوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې باید د امریکا ماموریت څه وي. فارن پالیسي لیکي کله چې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کېږي غربیان مهالویشونو او شمیرو ته زیاته پاملرنه کوي او د دې هیواد کورنیو مسایلو ته توجه نه کوي. خپرونه لیکي که څه هم چې په افغانستان کې زیات ګواښونه پر ځای دي، طالبان فعال دي، القاعده او داعش هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او د ملي یووالي په حکومت کې د نظر یووالی نه لیدل کېږي، خو له بل لوري بیا افغانستان په یو ډول په هره برخه کې پرمختګ هم کړی دی. فارن پالیسي په دې برخه کې ښوونځیو ته د میلیونونو ځوانانو تلل، د زرګونو مسلکي ښوونکو موجودیت، د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د سطحې کموالی، د رسنیو آزاد فعالیت او ځینو نورو پرمختګونو ته اشاره کوي. خو د مقالې لیکونکی وایي دا پرمختګونه د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي ځکه په یو هیواد کې چې امنیت ټینګ نه وي داسې لاسته راوړنې په اسانۍ له منځه تللی شي. همدې احتمال ته په پام سره فارن پالیسي خپرونه وایي د متحده ایالاتو راتلونکی حکومت باید په افغانستان کې پر یو خاص ماموریت تمرکز وکړي. خپرونه زیاتوي واشنگتن باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې فساد له منځه یوسي او د حکومتوالۍ د غښتلتیا او د قانون د حاکمیت لپاره زمینه برابره کړي څو د امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې بې ځایه لاړې نه شي.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د ارچڼو کلي ته د سړک د غځولو چارې پیل شوې. له سیمې روحله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ارچڼو دره د واما ولسوالۍ له مرکز لرې پرته ده چې تر اوسه ورته سړک نه دی تیر شوی او خلک یې د سړک د نشتوالي له امله زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر مرکزی حکومت ته د سړک جوړولو وړاندیز وکړ چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورته بودیجه منظوره کړه.
دا اتنیم کیلومتر دی د ولسوالی د مرکز نه تر ارچانو کلی پورې، او دا د وو شوراګانو سره د دې قرارداد شوی دی، او دا به شپږ متر عرض ولري دغه سرک. په بعض ځایونو کې به پلچکونه او استنادي دیوالونه هم ولري، او دغه سرک به د اته نیم کیلومتر په طول باندې وي، او په دې باندې به مجموعا 22 میلیونه او 6,215 افغانۍ مصرف راځي. دا د انکشافیات د وزارت د لارې جوړونې د برنامې د انرب د برنامې لخوا ده. په دغه دره کې اته کلي دي چې مجموعا په دې کې تقریبا 900 فامیل ژوند کوي. کېدای شي په دې باندې تقریبا 4-4.5 زره خلک به دې سرک نه مستفید شي.
سرپرست والی وایي دوی د نورستان په نورو برخو کې هم د نوو سرکونو د جوړولو کار پیل کړی چې تر ډیره یې کارونه بشپړ شوي دي. د واما ولسوالۍ د ارچنو اوسیدونکي وای اوس د سرک د نشټوالي په وجه ګڼې ستونزې لري چې د سرک جوړېدو سره به پایته ورسیږي.
محمد حنیف بره د کړي نه چې دا مریضان موږ انتقالو، څوک یې په شان انتقالو، څوک یې لکه د جنازه غوندې په کټ کې انتقالو، ځکه چې دلته ځینې د موږ لپاره لاره نشته د موټرې، حتی کې همدغه مریضان خطا کې په شا باندې بعض ځین کې کټم کار نه کوي، کټک په کټونم نه شي راوستلی، بلکې په شا راولو، په شا باندې دغه مریضان او دغه چې موږ د ولسوالۍ نه بره کړې ته چې سامان انتقالو، هغه د ټول د خرونو او د کچرو په واسطه باندې انتقالو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې تر اوسه یې زیاتې درې او کلي سرکونه نه لري، چې له امله یې د یادو سیمو او درو اوسیدونکي د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 وریزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن شنبه د دې سیالیو په آخري 15 لوبه کې د کوربه زیمبابوې له ټیم سره په میدان کې مخامخ کیږي. په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه ده چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. ښاغلی دانش وویل
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زیمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو، زمونږ لوبډله ډیر چانس لري نسبت زیمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو، ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډیر ښه نیولی ده، مورال یې ډیر لوړ ده. اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده، هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بریز سره میدان ته کوزیږو، ځکه اخیری لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډیر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډیره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي، او دا به یو ډیر د افغانستان په د کرکټ په تاریخ کې یو غټه لاسته راوړنه وي، ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز ته نه ګټي. نو دا به ډیره غټه ورځ وي، هم د آی سی سی لپاره، هم د افغانستان کرکټ لپاره، او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی په وطن کې مسابقه کوي، طبعا چې د چا خاورې هم یو اغیز لري، او له بلې خوا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل ډیر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته، ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یوه نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوي چې له رواني نظره به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زیمبابوې په کرکټ باندې، ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو د دوی دغه فشار هم ده، او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هیواد وړي. کچیر دغه لوبې په دوبۍ کې وایم شاید دوی دومره نه وای سیریس اخیستي، خو دلته دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دوی په خپل هیواد کې لوبې ته نه ګټل کیږي. نو همدا وجه ده چې دوی زموږ څخه ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په هماغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تیرو څو لوبو کې ول، او کنه تغییر به راولي نن؟
شاید نن یو دوه تغییر راشي، هغه بعضې پخواني لوبغاړي شاید کینی، ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول، خو دوی تر اوسه پورې څه نه دي ځلېدلي. نو نن شاید یو دوه لوبغاړو کې ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش وو چې هیله مند دی نن په افغانستان د زیمبابوې کرکټ د کرکټ ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړي. د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلې سمیسونو کې هم ګڼو اورېدونکو د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې. د عزت الله قاصد لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. علي احمد له زابله لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. ټاکل شوې ده چې تقریبا دوه نیم ساعت وروسته دا لوبه د افغانستان په وخت پیل شي. یو بل اورېدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په رسول سمیس کې لیکلي دي زه د هلمند په باباجي کې یم الوتکو بمباري نه ده کړې. خو حافظ محمد سرور مخلص په رسول سمیس کې لیکلي دي که په هلمند کې بمباري بند نه شي جګړه به دوام وکړي او وشته به سي. رحیم الله مقدس لیکلي دي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان په ژمنو باندې تیر ونوځي چې طالبان به د سولې خبرو ته وهڅوي. د لوګر لشا مزار سیمه څخه حامد ستانګزی پر استولې سیمه کې لیکلي د افغانستان باید نن په دقیق لزیمبابوې سره په دقت لزیمبابوې سره لوبه وکړي. کمال الدین سپان لیکلي دي ان شاء الله افغان اتلان به نننې لوبه لزیمبابوې څخه وګټي. او د کرکټ په اړه نور ګڼې سیمه سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د افغانستان د امنیت په برخه کې یو اوریدونکي عبدالرحمن لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په لدې سره ښه سي سي والیانو ته واک زیات ورکړل سي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په همدې اړه تاسو یو مرکه تر خبرونو وروسته اوریدل شئ چې د پوځي چارو کارپوهان جن نور هم په دې نظر دي چې په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نسب کې ګټور تمام شي. په دې اړه له جنرال باری آرس سره تر خبرونو وروسته مرکه اوریدل شئ. لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تېر اونۍ لوېدلې وې. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پروختون د هوایی برید په ترڅ کې د دوی د یو بل کارکونکي د مړینې د خبر له تایید سره د تلفات شمیر دروشتنو ته ورسید. په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 5مه او آخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د پاکستان پولیس وای په جګ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوری کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل هیله لري د سوری د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 1 جوړ کړي.
په تیرو 14 کلونو کې چې کله هم د افغانستان په کوم ولایت کې جګړه توده شوې ده نو ولی انتظار یې سلی دی چې له مرکز امر ورته وشي څو د وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل د چارو په نظم کې ګټه کولی شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسؤولانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د اقدام د څرنګوالي پاړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې ده. ښاغلی آرس وای
استاد تاسو ته به تر معلومات چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجوده. خو کدا یو مرکزی د واک نقطه ونه لري په خله کې هر څونو ویل چې هماهنګ دي مګر بیا هم هر اداره ځانته لکه مستقل عمل کوي چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصه په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه د ځخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ نه ته متصویه.
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه دقیقا پر دې مسلې باندې سم خړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دوی به وتوانېږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبري کې فکر کوي دا وړتیا به په یو والي کې په ملکي چارواکو کې دا وړتیا موجوده وي؟
بله بالکل ساده خبره ده که یو والي واقعا والي وي. تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سړی دی، اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والي خپل لکه مرستیالان اوس قمندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والي مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قمندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والي مرستیال دی. یا نور والي خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې د هغه ځای څخه وحدت تامینېږي. یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواکه یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم همانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي، دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیات وکړي؟
بله. ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته جون جګړه تحمل ده، موږ خپله ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمهییز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې، دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان او سیمهییز ارګانونه کار پر کوي د دې دپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مختبوزي، دا ډېر ښه.
جنرال باری آر ایس په یوې خبرتیا پسې په واورې چې د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر جلوس چاودنه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو چې درېونه پیل تیر شوې دي له تاسو سره تازه معلومات شریکه و. خوبوس په پاکستان ته ورشو. د پاکستان د سند ایالت په جک آباد ښار کې د شیګانو پر جلوس ځانمرګی برید شوی دی چې په ترس کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په جک آباد ښار کې د شیګانو د شورا د مراسمو پر مهال ځانمرګی برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جک آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لږ 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیان د جک آباد او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جک آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په چک اپ آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونی ټپیان مو د لاړکانې او کراچي روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده.
دا
په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
په سوریا کې د روسي د پوځي عملیاتو درې اونۍ وشوې. یو شمېر ادارې ادعا کوي چې په سوریا کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روسي د هوایي حملو په ترڅ کې لګېدلې دي. ویل کېږي سلګونه غیر نظامیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د څانګې راپور له ملالې بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حمله د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباري روغتیايي مرکزونه په نقشه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباري کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د شبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یو کارکونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبری اژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي، او په راتلونکي کې په سوریا کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د هر څخه یو شمېر اوریدونکو د برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند د ناامنۍ په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
باباجی پسینه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز څنډه د ایلمن پسینه باندې نه کوي. که رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي، بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان شي جنگي بمباري کیسې و عملي لپه وچیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول د سره څخه د دوی خپل پوج دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم، کوم مشکل چې وو درته، کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. وزداګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، کوم مشکلات یې له منځه یووړل.
هلو، السلام علیکم. زه د آزاد بای کار کوونکو ته ټول نورانی کوم. جمعان اسرائیل د زابل د ولایت خاک افغان جو رسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نوسته تاکلی ده. ماده خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان ته کار پیدا کړي موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو نو انډوالا نو افغانستان کښې موږ انډوالان نو کوو نو د خدای په امان دا خبره باید چې
السلام علیکم زه د دې خبرې کوم مونږ له مخالفینو ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کښې جګړې بس کړي افغانان ډېر کړې دي دا ډېر خلک افغانان کړي دي نور نو الله دې دې ډېر کړي چې په افغانستان کښې نور دا جګړې بس کړي وخت هم نه نیسه
بله السلام علیکم زه ابراهیم د خوست ولایت نه مود اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کښې د رایه سودا کمه شوې دي سودا نشته عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي په خوست کښې کاروبار په څه روان کړي د رایه خلک غلو ته مخه کړه غلې کوي د رایه خلک طالبانو څخه تنشې اخلي د رایه خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت اوس خو داسې بیا د افغانستان امنیت په تړه څه صحیح شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ځای ته ورسوي موږ اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کښې کاروبار نشته د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي ورته متوجه شي وسلام ازادي ټول کارکوونکي زما د مینې سلامونه ورسېږي بس سلام ما پیغام دغه دې مشهور اشرف غنی څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي داسې ورته تکلیف داسې سر مشکلات کښې چې لارې را باندې بندې کړي دي نه موټر را تلای شي نه پرېږدي نه خوراکه را رسېږي یوه ګوني غنمو کښې دي هلته په 200 من په 200 پوره دغه کښې په 200-500 روپۍ ده موږ دس دا خواهش کوو چې دغه ژر په ژر په دغه مجال شروع کړي چاتي دې بنجرا ولي دغه کار دې وکړي موږ ډېر ځینې په تنګ ډېر ځینې په ازاد دي نو دغه مونږ دغه هیله ده چې دغه کوشش وکړي دغه زموږ پروګرام دې واوري دغه پیغام دې سر ته ورسوي وسلام په احترام
الو السلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت مې تماس نیولی ده موږ وروره جانه داعش ته هم راوړو طالبانو ته هم راوړو هر څوک چې را شي موږ راوړو بې کاره یو بې کارګر خلک یو بېګا ډوډۍ نه لرو دا طالبان 15,000 روپۍ د میاشتې ورکوي داعش 10,000 ورکوي 300 روپۍ ورکولې خو ته ماس پورته کړه موږ غریبان درسو کښې هلته که مړه وم پروای نهشته مړۍ پلوکښې خو به مړه یو او کرایې قیامته سوې دي تیل وړیا سو ګیس وړیا سو کرایې قیامته دي وروره جانه ولې سر نه پورته کړې سړکونه پاخه سو کرایه هغه کرایه ده لږ خو پلیاز دي خدای دای موږ غږ ور ورسوئ رئیس چې موږ وسلام
زه عبدالواحد هلمند ولایت ساکلا ولسوالۍ څخه مېړې ته نیولی ده روشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې دلته په مساکره ولسوالۍ کښې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دوی فعاله شي وسلام زما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تریخ د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي زما داد یو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته برمې د مسیسې وباسي السلام علیکم السلام علیکم زه اسدالله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه ته خبرې کوم زما هیلې دا دي چې موږ نه غوړي نه پنمېټ نه برا هېڅ شی موږ ته نه میلاوېږي موږ لارې بندې دي زموږ موټران بند دي موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې را خلاص کړي موږ ته وړه راوي موږ ته پنمېټ راوي موږ کوچنیان وږې تللي دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که هر یې وي چې زموږ نعره واوري موږ ډېر وږې یو موږ ډېر خورا مسلمان خلک دي ته چې پر موږ رحم وکړي موږ دغه هیله ده السلام علیکم
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ د ولسوالۍ د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم سړک څخه نیولې شیرزاد خوږیاڼي پچیرو اګام د بلا چین چپریار هسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سنف کښې شامل شي د 12 سنف نه فارغ شي ولې په کور کښې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي شاګردان سویه نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیم یې پوره نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کښې ته یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ور تاوان تمامېږي ځکه په دغه مکتبونو کښې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي د طالبانو لخوا د معلم نه 1500 افغانۍ هره میاشت کښې طالبان اخلي په دې ځایونو کښې معلمان زیاتې طالبانو سره جنګ کښې مستقیما برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي
طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي، دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم پاسانې د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه نه کړي. دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بحث ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوی پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مسلمان کې دا ستونزې ول سو چې د عمومي سړک تر څو دې کم تر په تر څو دې دا سړک مو سره لا چې موږ دا ستونزې هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت په تاسو سره موږ وړاندې تور د کار دې په نشو وخت دې ادول سم چې پاره وسوي دولت کاري فارق سره لغم په نشو وخت دې نو حکومت په زمينه ده ته مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ وړاندې تاو زمور خرګوته او غته زمينه ورته مسایل شي چې دا سلیم او تخل ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوختي. وسلام،
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو صدا هله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډیرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم. زین رحمان نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسوري د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. مهرباني.
بلې، السلام علیکم. زه حیت الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لاپه کلی کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي، خو هلته د داغه ودن خانان دي ټول لوړکوړي چارواکي دي، بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په عذابوي نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکوړي چارواکو څخه کوم هیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه کوم هیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واکه دا خلک یار طالبانو قوت د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ دغه ته ډیر په ځابه د لوړکو چارواکو څخه مهاله ده چې موږ او ناکلیون ته ډیر توجه کوي. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه.
د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د نور پوځ چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه شم احمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شمال زو د سوالینو د بغیر غو شیدون کوم. ورور موږ په خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسو غنده حکومت وکړو.
اورز نام قدرت الله دی د کاریز زیلمن ولایت می خبرې کوم. زما دا پیغام دی اشرف غنی سوچ دا غا د کاریز سم د چا کې بوت بند کړی دی. دا نه اله کړی د کاریز مشران د بند کړی د سفاران باندې بند کړی دی. او یو خپل راوړي ما دا اشرف غنی سوچ پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زوام چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیان او لیسونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان په ولسي خلکو او ورکشو ایزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، نو دوی په بېرحمانه ډول وژني. او کله چې طالبان ونیول شي، زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتېرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام. محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند له خلدون ولسوالۍ چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده، دا چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوریدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي. یو نو فعالی کې ډېر لږ خلک کېږي چې نور کمال جنگ روان دي. برتانیې وی پوځیان اغلي هم دا نو فعالی نه آرام کړی. امریکایي سرتېري راغلي هم دا نو فعالی نه آرام کړی. افغان سرتېري راغلي هم دا نو فعالی نه آرام کړی. افغان حکومت هم دا هله دا نو فعالی دی پاتې چې څو نور پکاره ملات سعودي طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا نو فعالی په څل په ساده کې هڅه کوي. طالبان په لاس کې ده، څل په ساده افغان حکومت په لاس کې ده. طالبان مو غواړي دا غسل په مرمۍ لاندې راوړي هم نه راوستلای شي. نو دا صرف غني چې خوندا دا ول فجر اله چې ډیر دا ډیر زور دی ول فالي دا ډیر شهیدان په شتلې دي. ډیر نه ډیر شهیدان په شتلې دي. د خلک تر مینو لاندې شي په ځای کې د څنګهان په څیر جوړول دا غسل جوړول علال کړی دي. دا ول فالي دی نه چې یا ډیر څه سم ده نه دی پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم. زانه تل علی هلمن ولایت دا واشه د ولسوالۍ زړه سره پټه ده. دا نه وزه جام راغلی دا نظر کې نه ځان کې دا واشه د ولسوالۍ سیمه سایت سره څنګه وري ورور دا واستاد زموږ په خبره شنه خیر په کور کې پر پلار او تر مور او تر عیال نه وړي ته په پر عبادت کې پسرا کې هم سرګر دی هم مخ اخلاص دا څنګه حکومت ورور کې جنې وایي ته خپل عملیات سره واسي جنې ګیره کوي خو دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت ته وا پر جلت باندې سا حکومت ته یو د ټپ بازار کې زه یو کیلومتر اخو ته پر ځان امنیت نه لري. دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس یره کدا صالح په ما باندې کې نګر نه مرچان خواران ته باو اصل هاته با منظم رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه دا چې په دې کې نه پرځي یا څورو یا ساکرم کچیر څورو یا ساکرم نه مرکه خلا یا چمو کړای طرف یا په مسلمانانو حال ته وګورئ. دا څنګه ژوند دی؟ دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي. السلام.
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره هواري سي دغه سي د نورو ستنزو د هواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.